افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکچ پلاو غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیکې عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي:
دې جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راسي او ثبات راسي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړو.
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والي ویان غازی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن یې عملاً کارونه شروع سو. دا بند چې د یو اشاریه څلور دېرش میلیارد افغانیو په ارزښت جوړېږي، چې درې زره هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بېروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د یادونې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بېرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بېرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمېر همکارانو د امنیتي اندېښنو او ستونزو له امله استعفا کړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفا بېرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پرته داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهرة د نړۍ ول لرغونو کلیساو څخه وچه څوارلس پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرېنږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل. کمو غوښتي وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو لازدي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د دې پلاوي وغړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته څرګندونه کولې. دغه راز وویل د سولې په اړه باید له هر وړاندیزه ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به په خپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمېر غړو دغه راز ویلي چې په دوحه کې چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازمه ده ښې مخته نه دي تللي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي نادر نادري د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوي ته سپارل شوې او د څېړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي و چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې د غتر هیته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو تر حویل سوی و خو په رسمي توګه د راپورونو نه دی تایید سوی. کاغلی نادری ویلی دی چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات مانادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعې جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان مېرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري دا بلل سوي د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوال یې په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپلې مشورې له دوی سره شریکې کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایا نیټ پرایس هم ورلد مورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړې چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري یا ځانګړي استازی خلیل زاد د سیمې په سفر بوخت دی، له افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور چې د دغې پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مند دي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی یې په کابل کې هڅه کړې، اوس یې په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته راغلاست.
ګیر مننه، زما احترامات، سلامونه ومنئ.
رنجبر صاحب، کراسو دته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرح چې هر څوک یې له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لیکنه هیویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنې مطرح کولی ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټه. مقصد دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبرې داسې مال کړي چې د همدغه نوي د سولې د نوي طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړي او دغه طرحه وړاندې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوو هم تایید کړي چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دې ته چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دې ته و چې ویل دی به واک د انتخاباتو له لارې پرته د بل ډول ونسپاري. او خو مخکې هم دا خبره کړې وه ولې ویلې وو چې خپله دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو له لارې هر چا چې انتخابات ګټلی وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو اوس یې ویلي چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غني یو څه نرمښت ښکاره کوي په دې برخه کې؟
نو دا موضوع ما مغلومی پښتني په دې اعتبار لري. دا ما طرحه ده چې وړاندې شوې ده دا چې دا په باندې باید غوروسي کدا د منلو وړ وړوي منل کیږي کدا منلو وړ نه رديږي. اشرف غني خو هم د خپل مخصوصو کلماتو چې د خلکو ته وویل په واقعیت کې دا طرحه را ده کړه. د دې لپاره چې هغه طرحه لري په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي چې هغه بیا مګه پردې نقصان چې په افغانستان په خلکو تپل کیږي. او زه په دې اکتبې مې چې خپله دلته دوه مشخصې روښانه هغه دي ترهیبي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلک باید اراده د خلکو په نظر کې ونیول شي او یا دا دی چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سره پنځه سره کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې له باندې نه په موږ ته پر شو د بون کنفرانسو بل د هم دا انتخاباتو کې هم درغلي وصولې نور وصولې حکومت وصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په منګو ته په کومه ملي وحدت حکومت یا نور یا نور دا ټول امکان ورک دی. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوو چې په ټول دګرونو کې موږ کپټ تلیا سوشال تلیا ستو دا موږ لپاره باید د ربل لاین د ربل مشخص روښانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولس اراده ده.
بله
رنجبر صاحب غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي. یعنی په دې معنا چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کنفرانس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کنفرانسونه به هغسې نتیجه چې تاسو وایئ چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنې په نظر کې ونیول شي اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدا اوس په ترکیه کې د ټولو خواو لخوا د خلیجات صاحب لخوا په دغه ترکیه کې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. مګر خو پیګو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي؟ مګر په خواني جنگ سالاران دي اماغه په خواني هغه د لټپلې دي چوغي امکان ورکړي پر د سروي کډونه کې د دوی د حاکمیت پر د سروي کډونه کې د پایله لري چې اوس خلیزه در خواته منډي وکي او امریکا هم د پیګي چوکي لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلي د خلکو اراده ماتراسي هوا خلک څنګه وړي په دا حالت کې به د شنو د بن په اولی کانفرنس کې چې وسو بل د هم د لوی جرګې چې دایره سره څه خبري هستي 15 سب جنگ صدرام تحلیل سلط جرګې باندې رائے باندې خسته
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړی ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې وسوړند شوی د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه څوک یې باید اغیز کوي. طالبان خو باید ته خوشاله وي. زه فکر کوم دا به نو نقصان چې د منګه ګاونډي ملک پاکستان غواړي نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کانفرنس کې همدغه ډلو ټپلو اشتراک کړی و چې اوس خلیلزاد غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډېر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. زه الان دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به همدا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو. موږ پشاز او موږ هیڅ نوی امکانات د دې نه لرو ملوي چې هغه لاسته راوړو چې اوس خلکو ته مراجعه وشي، یعنی انتخابات لاري خدای دې کې چنده جنگ سالاران تایید کی، خلک خدای دې کې طالبان او امارات تایید کی، خدای دې هر رقم حکومت راضي یغه وخت کې منګه کابل دې اتحاد کو دې خلکو له اراده نه او دنیا او جهان او نړۍ دغه ټول قوتونه هم باید د خلکو ارادې ته لاره کړي دي لکه نه اطاعت وکړي.
کور وزن د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېرونې په ننګرهار کې وژل شوي او پرون خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تېرونې د چهارشنبې په شپه نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلاس ژړاو فریاد دی چې تېرونۍ په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوال ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړاو فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي، یوازې دومره وویل: زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یو کال وړاندې، بل زوی دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره به وي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغه کسان چې پښتون دي د هزارهګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسنزاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي، تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زد ننګرهار، مسئولین
د ننګرهار عزتمنو خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عملیانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې میرمنې سلګونو نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه ساقزی د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو میرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه ساقزی ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه ساکزۍ ده. هغه چې خپله هم د هلمند وایي، دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعاله کړی او دا مهال سلګونه مېرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وي، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ استوو چې هلته موږ غټه دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته دغه کونډې ښځې باندې سر.
نسیمای ساکزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. ساکزی وایي هلمندۍ مېرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دوی په لاس جوړې سوې څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمېر هغه مېرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکزي یوه کارکوونکې ده.
ولې نه، دا چې موږ ته دا کوم معاش راکول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی شم، هم خپل مصرف کولی شم. ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک خوراک هر څوک د هغه ځای څخه برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي، نو کولی سي زرګونه هلمندۍ مېرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر یې لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیلی اجمل آن وړاندې کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغو چې په دې اړه یې د ټول پوښتنې لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کاروي. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس تا مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس ښي اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیرو ملاتړ وکړي چې دوی یې د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانانې دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړي توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمېر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته، ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې لسګونو نه پورته کېږي بشپړ نقاب کاري. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی، پولیسو یې ویلي دي دوی په تېرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ یې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغه کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پښتني او رای اخیستل ترسره کوي. د 8.5 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پښتني ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پښتنه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ورکو شو وایزانو د لټیا او د غراز د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او د پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانه جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي راډیو ته وویل چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پاکستان په جنوبي سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاری وایي دغه ټرین نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او 8 کابینونه یې چپه شول. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دادی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت په کابل کې د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو لوبډلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو لوبډله، د هرات خبریالان، طلوع تلویزیون، سپورت 3، تمدن، راه فردا، خورشید او افغانستان تلویزیون لوبډلې خولری. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایلو به د هوت په 20 نیټه چې د خبریالانو ورځ ده ترسره شي. تمه ده چې د سیالیو په پای کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه شي چې په بهرنیو سیالیو کې به ګډون کوي. په هرات ولایت کې نن د هندبال سیالیو اتم فیسټیوال پیل شو. د هندبال فدراسیون رئیس نوید رضا امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړیږي. په یادو سیالیو کې 4 لسکسیزې لوبډلې یو بل سره لوبیږي. د ښاغلي امینی په خبره د هندبال لوبې چې نن پیل شوي 2 ورځې به دوام کوي. او نیوزیلند د استرالیا څخه د لوبو لړۍ وګټله. د کرکټ د غلوبه نن د مارچ په 8 نیټه سهار وختي ترسره شوه چې پکې لومړی استرالیا توپوهنه وکړه. استرالیا د لوبې په ټاکلو 20 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 133 منډو هدف وټاکه. کله چې نیوزیلند لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه نو ورکړل شوی هدف یې د لوبې په 15.3 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه. په دې سره د لوبه لړۍ نیوزیلند دی پر 2 استرالیا څخه وګټله.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
کوم چې حاضرې په ریګرک وایي حاضر کې انشاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي کې د دو د زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري. دی وایي د ده نوم عبدالحمید دی خو په ښوونځي کې د لاغا لیکل شوی دی. دی وایي څو کاله کېږي چې زوی په همدې اشتباه شوي نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی. دی وایي د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي څو کلونه کېږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کېږي. دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. پام ورته را اړوو. وز به تلیفون کوون که پخپل ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د لوګر د ولایت اوسیدونکی عبدالمحمد هغې د ولسوالۍ. زما د زوی نوم په مکتب کې نوم یې صحیح دی، زه چې پلار یم د ما نوم کې اشتباه ده، غلط لیکل شوی، د لاغا لیکل شوی، هغه میرویس دی، د لاغا لیکل شوی، د ما نوم چې دی عبدالحمید دی. دغه غواړم چې دغه زوی نوم مې په مکتب کې صحیح سي.
په دې هکله د ښوونځي ته مراجعه کړې؟
زه چې کله دلته مکتب ته وویل چې دغه دما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی، دا اشتباه ده په مکتب کې، در راته جوړ کړي. هغه اسلام خاطره که وایي ورسه ولسوالي بدلونیدهلته چې تلارس اغازهی تا تخد در که در انسکی پا موک بند راجعه که هلته سلام ویلی کلسه قانونی اجراعات وسی برخونه طول ورق در مکتب نموخیسته. هلته مدیر نظارات تمسوی ولی الولسوالی بگرامی ده، هلته اغوی را تویلسه سیده ده تا نوم غلط لیکلسه و اشتباه ده، تو باید وثیقه جوړ کړې، لارس لوګر ته هلته وثیقه جوړ کړې، بعد بېرته راسې. هلته لوګر ته مې دا ورقونه در سادونه واخېست، لاړم هلته ولسوالي محمد آغې ولسوال صاحب سره مې خبرې وکړې، وایي راځه چې دا مربوط کېږي انسه پورې محکمې پورې. هلته خپل لاسر لال هلته سې لاړو رئیس محکمې ته ویل چې دغه ورور داسې مشکل لري، د نوم یې صحیح ده، د زوی د پلار نوم غلط دی. وایي ولسوال صاحب دا د موږ مربوط نه کېږي، دا ورور همغه مکتب کې جوړېږي په دغه ماده باندې په هغه ماده، دا د موږ اس مربوط نه دی، نه د موږ مربوط کېږي، دا خپل مکتب کې جوړېږي. مکتب ته راځم، مکتب کې نه جوړېږي، څه ولسوالي بګرامي ته ځم، هلته وایي تاسو وثیقه جوړ کړئ. اوس زه نه پوهېږم څه شی وکړم او چېرته لاړ شم.
زوی د اوس له لوګره کابل ته تبدیل کړی؟
بلکل، زما زوی په خصوصي مکتب کې ده، هلته لوګر کې په انسه و دولتي مکتب کې، اوس خصوصي مکتب کې ده، ولایتیو کې دی. یو مکتب کې و، د بل مکتب وایي زه انشاءالله جوړوم. یو دوه درې کاله تېر که هغه هم وایي وثیقه جوړ کړه، بیا د بل مکتب چې سره دا وایي جوړېږي نن خو اوس د قرنطینو کې بند و، دا هم اوس بېرته خاطره که ستاسو وثیقه جوړ کړي. یعنی وثیقه هلته لاړ محکمې ته ځو، وایي څه شی درته جوړ کړم، کوم خط لري، کوم فرمان لري، څه شی، دا د ما مربوط نه کېږي. ولایت وایي د ما مربوط نه کېږي، ولسوال محمد هغه د لوګر وایي د ما مربوط نه کېږي. هغوی درته ویل، ما ته یې ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی، موږ یې دغه تذکیره تذکیره کې نوم د پلار نوم بالکل صحیح دی، څه مشکل نشته، نور د موږ مربوط نه کېږي.
څومره وخت کېږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه؟
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د درېم څلورم سن کې به څه شروع ورته کړی، سر درک نه ښکاري. همده وایي چې وثیقه کله دې خوا ته ځو، کله خو زه م خپله وظیفه لرم، په خپله کابل کې نه اوسېږم، کله یو ولایت کې به اوس هرات کې یم، زه خپله نه یم، سه اولس چوټي رسختي راځو، په غلس رسختي کې ولا کنه پېږو کوم خواته لاړ شو.
زوی دې په همدغه نامه لوړو ټولګیو ته تللی، یعنی ارتقای کړی؟
او هغه ارتقا کوي، دغه مثال دریم صنف ویل څلورم پنځم شپږم و اوس لسم صنف کې دی، و په همغه نوم باندې ځي، نوم چې اشتباه دی، تذکیره که صحیح ده، مکتب کې اشتباه دی.
اوس په کوم ټولګي کې دی؟
اوس فعلا په لیسه خصوصي څه کې دی، حنزله انصاف ولایته کې دی.
ستا په نظر که دی له دولسم ټولګي نه فارغ شي، څه ستونزه به ورته پېښه شي؟
و دا څنګه جوړېږي؟ څه مثال دی، یو چېرته لاړ شو ولسوالي کې، یو څه عریضه یو شی موږ ته تایید کړي، وایي دا خو ورور د پلار نوم غلط دی، دا خو اشتباه دی، دا نو دومره غټه ستونزه جوړېږي چې ولاکه د شپې موږ ته خوب راځي چې داسې رقم مشکل دی. هغوی وایي چې دې خوا ته لاړ شه، دوی وایي دې خوا ته لاړ شه، بیا د دې مشکل جوړېږي، ډېر سخت مشکل جوړېږي.
ښه، ته وایي چې په دې دومره موده کې هېڅ چا مشوره هم در نه کړه او مرسته هم در سره ونه کړه؟
دا خبره دا اوس دلته چې ورزی وای ولسوالۍ ته لاړ شه دلته چې راځي نظارت ته لاړ شه وای ماتم نه چې ځي وای انس ولسوالۍ ته دلته وای ریاست ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه لوګر ته لاړ شه د صورتو نه چې د هغه شوبې مربوط تاسو کې سال ته لاړ شم خپل شکایت خپل ارز وکم څه چیرته لاړ شم څه شی وکم زه زر یم لاس زر رسختي کې راځم کاته پورته ایس سره درک عرب د چا خبره نخ سر نخ کار کې کوم خاطر لاړ شه څه شی وکو موږ غواړو چې دغه د معارف مربوط کوم څنګه چې دی چې شخصي مکتبونه هلته ثبت راجستر دی هغوی سره شریک شي موږ څه شی وکو او چیرته لاړ شو
ښه دغه ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو
خیر اوسئ بیا زه په جریان کې کیږم که څنګه
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی دا به واوري چې ښاغلی بابر تاسو ته سوی او بیا هم موږ ته تلیفون کولی شئ چې د موضوع په هکله درته معلومات درکړو
تشکر السلام علیکم
دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو له عمومي رئیس ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه بابر صاحب د تلیفون کوونکي ستونزه به مو اورېدلې وي دی وایي په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی نو د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کاله کېږي چې دې ستونزې پسې ګرځي که دی تاسو ته مراجعه وکړي په دې برخه کې به ورسره څه مرسته وکړئ
اکثرا دسې مکتبو کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي چون تیر کلونه خلک چې تذکیرې اخیستې دي پاسواندو پیشوان کې دا مشکل لري زیات خلک محمد یا نورو مسایل یا حاجي ورسره زیاتوي په تذکره کې نه وي اما په وخت د ثبت نام کې والدین د خپل ځان نه یو محمد او پاسوانو پیشوان ورکوي کله چې بیا ادارې د مکتب تذکره تر غواړي بیا هلته فارغ وي ملتاب تر لسم یو لسم پورې دا مشکل په خپله اداره کې حل کیږي چې دو لسم نه بیا فارغ وي هغه بیا طرزعمل لري هغه طرزعمل باید د طی مراحل کې
د دې لپاره چې دغه ستونزه تکرار نشي د زده کوونکو کورنیو ته څه سپارښتنه لري
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دو ثبتنام کوي د ثبتنام په وخت کې د خپلې تذکیرې راوړي چې هلته دقیق ثبتنام شي
جناب بابر دی وایي زوی په همدغه اشتباه نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی او سره له دې چې د دغې ستونزې حل پسې ګرځي خو کار یې نه دی شوی
دا هیڅ مشکل نه لري فقط په اسنادو کې خپله تذکره راوړي چې تذکره وزارت ته بښنه غواړم ریاست ثبت الاحوال نفوس ته کړي وه تذکره راځي هغه تذکره دوباره په جدول نتایج کې په کتاب د اساس کې درج کیږي ملاحظه کیږي امضا کیږي تذکره ورسره یو ځای کېږي د اسناد سره هېڅ مشکل نه لري دا په خپله اداره کې حل کېږي
بابر صاحب که بیا هم د نوموړي ستونزه حل نه شي او تاسې ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړئ
خالي زما شمېره ورکړه زه په ورسره ورته راهنمایي کوم هېڅ مشکل نه لري زه د مکتب سره د مدیر مسؤول سره غږېږم دا موضوع ورسره شریکوم راهنمایي کوم دا مشکل دومره جدي نه دی تاسو ته د یاره شوی دی خپله ادارې ته چاره شوی اداره د حل یاره ورته پیدا کول
مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې عبدالحمید وایي د ښوونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی دی وایي د دې لپاره چې په آینده کې په دې سره کې څه ستونزه رامنځته نه شي غواړي نوم یې د ښوونځي په اسنادو کې اصلاح شي او د خصوصي ښوونځیو عمومي رئیس ښاغلي محمد داود بابر وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپې په سر باندې ټکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړې کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور منځن ته موضوع د پیغام به وورو
بلې السلام علیکم زه محمد اساق افغان د کندهار څخه ارزم مجر یو علیکو پیدا کړی دی د څو کال دی دلمند نه داری ولسوالۍ دی چې ډېر شته بغاره وخت کې د خپل کور ته زمونږ کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنۍ ما ژغوري راځي خپل کوښنې دی بوزي زموږ دغه د درې او څې چې موږ تاسو سره سره دغه خپل ټول ټول چې راو سوامه سپر و سپر د دوا یو نه کینزه و دوا په چې مرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په چې مرا یو ځل بیا سپر آیا د کینزو دوا نه کینزه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا بدیش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار دواک دی دښمن دی نات لو شر و سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مشکې مې پیغام پریس شی ول دلته یو ورور د محمد دوین په نامه باندې چې مشهور په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا د درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څو چې نسلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که هر څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره د دې بیا صفر و دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا د ټلیفون بل شمیره صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته شمیره د لیبیا صفر و صفر درې څلور و یو صفر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونې د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینلو سوالی د عدالخیل د کریانه دا زادې راډو تو ترکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کی چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي تر اوسه پورې د د خسر او نه د معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش مو کړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ ورور او دا خسر یا ورکشوی دی د پیښور د ګنج د سیمینه نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ 0000243 شپږ دوه څلور پنځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور نه شپاک آتا سالور شپاک دیر مانن آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر مانن بریالی اسے
السلام علیکم گور جوڑے پخیر آزادی راڈیو تا سلام نونی کی ہلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی د محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بل د اړیکه شمېره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1. دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. په معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورو راښې دی دا 5 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته 5 کاله کېږي. د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي. نن ورځ خبرې کوم سلسله پیدا چې په دغه لمبه دی زنګ راته وایي 0 و 2 و 3 و 4 0 و 2 و 3 و 4.
السلام علیکم. عبدالمعز احمد کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زمنګا ورور د مدرسې نه 5 کاله کېږي چې نادره کوي. په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی. او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپل زمنګا غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. 0 و 0 5 2 4 3 1. والسلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ یو هلک ورک دی، احمد یعقوب نومېږي. وروسته 5 کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري، په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
محترم اوریدون کو، از ما یو ملګر سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور ته خنډاره کوي، نو هر څوک د په حق له معلومات لري، نو زما سره دې په تلیفون کې نورو تماس څنګه کې د هلمند ولایت د نادالو ولسوالۍ د سید آباد اوسېدونکو دي، نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره په دغو شمېرو تماس ونیسي 0015 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجو ٹولو کرکون کے تھا اور ٹولو دکھ میں تھا. السلام علیکم. زاج خان سید کا ولایت جانسل السوالی جا شکر لکلا چی زنگ والا اما عرور اسلام اسکال کی جی سبرخ تھا نا درا کدھر اس معلومات کے نشہ کندار کابل علمن فروٹ شراوٹ اس معلومات میں ان کو کہا جاتا ہے. پاکستان معلومات نمیم نا معصوم دہد جاد الجبار زور دہد جانسل السوالی دہد پکتکا ولایت آج شکر کلا اسے دوں کہ منتظر دے نمبر وہی سپر ناریا اتیا اتنیوی جو سنوانا سپر ناریا اتیا اتنیوی جو سنوانا سپر دینا مربانی متزنگوی دابا مربانی.
السلام علیکم. زر روزی محمد دا کندهار ولایت سخ خبری کوم. ازادی رادیو تا دا پیغام پریزدن چی زمای و اخشوی دا پیدا گل پا نامدی دا پلار لنی امیر گل دی دا اتیو اشتخار دی دا ارغنداب دا سرکاری باخ سر اکور دی. تقریباً دو کال کیږي چې جلال آباد ته تللی وو. تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هیڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0909283 نمبر یې واري بیا درته وایم: 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسم خود د میوان ولسوالۍ د سپین خط د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې ګلستان نومېږي. په کې دی دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل د هر مسلمان لوره په اړه معلومات لري. موږ سره تلان شمېر اړه کوم: 0-0-9-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
بلی السلام علیکم زم رحمت ولی رحیم من ولایت مساکلا ولسوالی نه آزادی رادیو سره پر کشم زما یو وخت دی ورکتی دا ستار په نامه دی دا عبدالعزیز وی دی چې د باغران ولسوالی دی پلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالی کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی و هر چا ته کړه د په حق له معلومات وی ګردی نفر دی شنی سترګی دی دا لاس کال کې چې د خپل کور څخه نظر کوي ما ازادی رادیو ته ډیر رنگونه ولې دي او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام که بیا چیرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دا شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ وي که هر چا د ستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي زموږ د ټلیفون شمېره ده 030      23      50　شمېره بیا وایم 0　30      23││50││ د پسیو نمبر مو دی 0　02││50││2 55　 2 0││ شمېره بیا وایم 0　02││50││2 55││0 دا زموږ د پسیو نمبر دی هر چا ته د بار په حق نه معلومات وي مسته دي په دا شمېرو زنګ ووایي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي عبدالستار نومېږي د عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي هر چا ته په معلومات وي مسته دي په دا شمېرو زنګ ووایي ازادي راډیو څخه ډېره مننه السلام علیکم
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو موږ هم د په امانت درته خبره کړه البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.